ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي که څام طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات پاړغږي، خو اوس مهال د دل قول افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقوقو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله ځوريږي. نصیر احمد فایق د څرګندونی پورستوي کې په اهل تشیع وګړو د بریدونو په خبرګون کې په خپل اکس پاڼه لیکلي. د عزیزی ګروپ مشر وایي په پام کې لري چې پراتونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزی نن په خپل اکسپانډ لیکي دا پانګونه به د برېښنا تولید او د انتقالاتو په برخه کې وي. هغه دا هم ویلي چې د پانګول لارې به سل زر نډیرو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او میلیونونو نور ته به په غیر مستقیم ډول ګټه ورسیږي. د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت شاه ظفیر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمیر خزینه فعالانو سره کتلې دي. رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په خپل اکسپانې پرون خبر کړل کېلي کابل ته سفر د امنیت شورا د 22 پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور. تمز افغانستان باسکټ بال ویلچر میل لوبډاله سوال خپل سیالي سعودي عربستان لوبډاله سره مسابقه وکړي. د لوبډاله کابل په وخت سهار 5 بجو پیل کېږي. د پاکستان د ستره محکمې دی او قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شو. دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د ستره محکمې دویم قاضي دی چې استعفا ورکوي. د ستره محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځشنبه په ورځ منزور شوې و. او اسرائیل له قطر سره موافقه کړې چې په غزه کې د هغو برمده شویو کسانو د درمل ورسوي چې حماس سره دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې دا درمل به په راتلونکو څو ورځو کې انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډېر کسان برمده شته. دوی وروسته تر دې برمده شوي چې د اکتوبر په اوومه د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل. مننه. اوس د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله دروغ او خوشاله بوي. دا اونۍ په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي او د دې کار پایلې څه کېدلی شي.
پونه سي دا موضوع دی ول نه د سې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په ورم یا یو وینم
کې دی سي وننګول سي کدی نه د کورنۍ
ورپسې په دې غږیږي چې څنګه یو ژبز د کېدلی شي. په دې اړه به ځوانانو او خونکو خبرې او تجربه هم واوري.
والا ډیر کورسونه تکلیف کړی دی خو ایس زکیګ نه وخت خبر دی.
یو میاش دو میاش تلته وای بیا بیرته خوشکی بل سیستم تزي
بل شاګردان وای چې ولا ما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولا میزنه شو. یو جبز د کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. لا ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو یې لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي. یا پونه سي دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دا وایي چې فرضاً له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم او یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کله چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي، یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته د هغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم، کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي، بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې یا زموږ په ژوند باندې پرېوتی، د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېر هغه زمینه نه ده برابر چې مستقیم هغه سره وغږېږي، نو معمور اندې شي نو مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راشي اوس دغه شرایط چې ټول شي نه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه دی تشول خو واړي کنه، نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی. زه فکر کوم دا شونه خې دي کې څه ځایب څه نشته، ځینې خاص موارد، ځینې خاص شونه دي چې هغه سره وړي کې ځینې خاص وختونو کې هغه بیره ول دا څه هر څه لکه هر وړه خبره غټه لکه فکر نه کوم دا مناسب نه وي. ما چې مخکې موافقت خو دې مغه داس ځینې سره ډیر ځینې داس وختونه چې هغه سره دی احساساتو د ځینې شونه شریکولو ته مثلا مجبوریږي، هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شي د هر وړې وړې خبره شریکول مر ضرورت نه دي.
صدیق دقیق وایي دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماده ماده مېرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي، او هغه بیا نور خلک ویني دا د کورنۍ وقار ته ډېر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمدزی وایي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډېر معلومات خپروي، دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نورو ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شانه باندې کنټرول ډېر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم، زه اوس خفه یم، زه اوس خوشاله یم، ځینې خلک خو یې لتون هم نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډېر خوشحاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي، ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دي هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي، چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي، نو اکثریت ځوانان کې پیژني کې نه پیژني ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې، او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د پزرهاو فالوورز ولري، دا د پزرهاو ملګری ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګری هم بیا نو د ده سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي، بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه خبره ده.
زاهد سمدزی وایي ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي، او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الاریان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي باید ټولنیز نشي، په دې اړه تاسو وایي؟
هر څوک چې ټولنیز پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وښيي؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کومه؟ خو که ما ورسره لیکلي وي چې ناروغ یم دعا راته وکړي، ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم یو ښه ډاکټر راوښيي، میسج مکمل ده. ولې زه ناروغ یم نور هیڅ؟ ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکې ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولی شو نورو ته وښيو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو، د یو تغیر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنی ده. په د بهرنیانو د پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره مني که نه مني؟ لنډه خبره ده چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بې پیغامه، بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیز لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل، ولې دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې نورو ته باید میسج ولري. بې میسجه د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنی نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړی. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فورمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د ده له دغه له دغه ویډیو له دغه لیکنې نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیزې ټولنې ته په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر زه هیڅ نه یم متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مګر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یې رایه کوې، دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسیدلی آیا نور متاثر کړي که نه دي کړي؟ که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نوې مت لیدلی وي، عیني شاهد پاتې شوی، هم کولی سي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې یې ژر زده کړي، خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته یې د ځینو خبرې اورو.
صاحب درېم یم له کارتیناونه. والا ډېر کورسونه مې تعقیب کړي دي، خو هېڅ زده کېږي نه. واقعیت خبره دي، ځکه د کورسونو کې مشکلات دي. نه استادان صحیح د تدریس کوی شي، او د ورځې او یا اتیا لغت دې حفظ کړه. حفظول اوس ډېر سخت دي، او نشي کولی یو شاګرد چې دا حفظ کړي. خواهش کوم استادان نه چې خپل له تدریس اسانه کړي لږ.
نوم فیضلا والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بېرته د ایر نه وځي. دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې الي تجارتي کورسونه دي.
زمانی مارمانی والا انګلیسی کې خو مې څه یاد نه کړه، ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به شپه ورځ دی. هغه یو دانه بې ویلې نور چې نه و. یا به استاد رخصتي کوله، یا به موږ رخصتي کوله، او جرمانه بیا چټي اغستله. دا څوک چې راتلم دوی سم یاد نه کړه، او ټول اس چټي مفته کې پارغ شوله، او شارنامې ورکړې، پیسې ورکولې، پیسو په زور شارنامې اغستې بستله.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلي حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي، او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټوره ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر شو، که انټرنیشنل ژبه هم ځای خو بیخي بهتره ده، کولی شو خپل مشکل حل کړو. یعنې د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړي. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي.
دوه مشکل شته دلته. یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي، یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي. یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشي کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده، او د معیار ټیټ شوی ده. ځکه چې موږ ګورو پر چارهی که وو کورس لس کورسونه شته، اما کیفیت پکې نشته. دغه مسئولیت د چارواکو ده، باید وزارت معرف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجع کوي. دی وایي په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې یوه بهرنۍ ژبه یې تر یوه حده زده وي، د تجربې په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس له شیوې سره ډېر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پوهېږي، هغه نه پوهېږي چې دا خپله کوم مسله زه سره کوم یو دغه شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعا خدمت وکړي. پوري چې کورس راشي او چې شي زده کی، مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي. کورس کوم چې صحیح استادان نه، بل توقعي ختم شي. چې توقعي خلاص شو، نو پوه شي آینده صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کېږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کېدلی شي. خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړې چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي. هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوي. هغه شونه چې ډېر زیات ضروري دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروري نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې علامه څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مزده نشو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسې لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیوني خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
دا ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آوټپوټ نه شي درلودلی. نو لسننګ چې خپله ده دا یو انپوټ ده، او د دې آوټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې دا د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثر د شاګردان داسې فکر کوي چې یو سات یا یو نیم سات یا دوه سات تلل یو خونیز مرکز ته دوی کولای شي چې زده کړي وکړي. خونیز مرکز کې هغه استا خونکی هغه تقریبا یو سات یا نیم سات هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو لپاره. بل دغه ستاسو ویل د فلمونه یا تلویزیونی یا راډیو خبرونې تعقیبول دا دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولای شي زده کړي هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څو کې، مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي او اساسات کوم دي، ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه ولولي ویل کی کوم شاندیر مهم دی پاول سر کی یو څوک وړي او ژبه زده کړي.
ژبه خو در اصل هم د څلور سکل لري، ریډینګ رائټینګ سپیکینګ او لیسننګ. دا موږ نو شو ویل چې یو نفر دی باید رائټینګ ډیر ښه کی او هغه سپیکینګ ونه لري، باید ټولو ته د توجه کی ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دی چې هغه کول شي د نورم لزان سره قوی کړي.
ټولو کې مهم چې دا مخ کې مې لیسننګ او ریډینګ ده، که یو نفر ډیر زیات لیسننګ او ریډینګ وکي زه فکر کوم چې هغه په رائټینګ او سپیکینګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. د سره چې دا باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رائټینګ وکړي، نو ریډینګ او لیسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
مسافرې مدل نریک مسافر چې تش پتنا را یادو مشړه رازینا مسافر خړل یا یارا مسافر پیزار وباسا چې د تل خو لو ما مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتھما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بے سو کے دلا سنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خړل یا یارا مسافر قربان قربان دے او د زړو چمو نشما و مسافر کز خبر وای چې بل توندې مسافر ما بد یار سترګو ته ډیر کتلې ونه مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نسما خبر ور زنا و مسافر پک مخورے جانانا مسافر از منگ مینس کے او تمر کنو کر خدنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا مسافر